سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې پښوی
نه بجی شوي دی خبري خبرونه ته مو از فريده سيال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو
ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځانګړو استازو پنځمه غونډه سبا د قرغیزستان په پلازمېنه بشکیک کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې او بحثونه وشي. تازه د رادیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د خبر پاڼې په حواله راپور کړی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د توریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو هم خبرې وشي. دا راپور لمخې په پام کې د شوې د بشکیک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره هم ګډون وکړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی دی چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې تیرې غونډې د 2023 کال په مې کې په اشقابات کې، د 2023 کال په جنوري کې په بروکسل کې، د 2023 کال په نومبر په تاشکند کې، او د 2023 کال په مې کې د قزاقستان په الماتی ښار کې جوړی شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشري روزا اوتمبایوا د راډیو د ورځې په مناسبت ویلي دي چې له راډیو پرته د نړۍ تصور ګران کار دی. مېرمن اوتمبایوا نن د کلید راډیو او د مرسال راډیو له دفترونو د کتنې پر مهال په تیر یوه پیړۍ کې د خبرونو، تعلیم او د خلکو ترمنځ د ډیالوګ په برخه کې د راډیو ونډه وستایله. هغه په خاص ډول مرسل راډیو چې خزي اداره کوي د هواد رسنیز فضا د رنگینی او د خزو د نظریو د خبرولو لپاره مهمه وبلله. په ځینو تصویرونو کې چې د مېرمن اوتمبای و د کتنې لجریان خبره شوی، یو شمېر خزي په داسې حال کې لیدل کېږي چې مخونه په ماسکونو پوښلي دي. د طالبانو په نږدې دوه نیمو کلونو کې په رسنیو کې د موسیقي او سریالونو پر خپرولو بندیز لګیدلی دی. د طالبانو حکومت د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د ځینو رسنیو خبریالانو په وړاندې د اقداماتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو اف ام خپرونې بندې کړې. خو ازادي راډیو یو کال مخکې خپلې خپرونې له 2 ساعتونو ته زیاتې کړې. واشنگتن له پاکستان غوښتدي چې د غونډو د ازادۍ درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان کړ، امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو دی چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. د غوښتنې داسې مهال کې چې په پاکستان کې چارواکو خبرداري ورکړې شو، د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو په لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د 3 په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و، په انتخاباتو کې تر ټولو ډېری رایې وګټلې. خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او نتیجې بدل شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلي او تهدا او پترس کې د بلوچستان څلور ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. دا ګوندونه تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. او د امریکا سنا نن د 15.4 میلیارد ډالر بودیجې لایحه چل اوکراین سره یو شپږ میلیارد ډالر پوځي مرسته هم پکې ده تصویب کړ. د لایحه که څه هم اوس لپاره تصویب شو، خو له مبهم برخلیک سره مخامخ ده، ځکه د اساسو جرګې داسې نښې نښانې ښودلې دي چې ښایي تصویب نه کړي. سنا د لایحه په اویاو موافقه او 9 مخالف رایو تصویب کړه. په داسې حال کې چې د تصویب لپاره یوازې 6 رایو ته اړتیا وه. دا روسه لدیده چې 22 جمهوری پال وکیلان چې لدې لایحه سره مخالفت کوو له دیموکراتانو سره یو ځای شول. امریکایي چارواکي وایي د اوکراین لپاره د مالی مرستې ځکاړي نه ده شوې. دا هیواد اوس مهال د روسیې د نشټې دوه کلن بشپړې رغل په وړاندې مبارزه کوي. د دې مرستې وخت هم ډیر مهم دی، ځکه چې په نشټې ورځو کې د روسیې د رغل دوه کاله پوره کیږي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي.
وړاندې بر سره په خپرونه کې د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه واوري چې وایي طالبانو د ښځو یا د بدحجابې په نوم د ښځو په نیولو سره هڅه کوي چې ښځې په ټولنه کې نورې هم څنډې ته کړي. د دې سره جوخت بیا د افغانستان لپاره د امریکا د بشري او ښځو د حقونو ځانګړي استازي رینا مري ویلي دي چې ښځې په ټولنه کې فعاله ونډه نه لري. د دې سبب شوي دي چې اوس مهال ښځې سي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې او په کومو سیمو کې ښځې نشي کولای صحي خدمات ته لاسرسی ونه لري، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه دا چې په ایران او پاکستان کې څومره افغان کډوال نیول شوي، په دې اړه هم درته جزئیات شته. په ګاونډي ایران کې به د بیکارۍ د کچې د لوړېدو په اړه هم جزئیات درکړو. همدارنګه تخار ته به هم وشو چې هلته یو کس په خپل شخصي لګښت باندې یو بند جوړ کړی.
دام له شفره ونیول دغه لاس پنځلس کاله کېږي چې موږ وی دغه اندازې ته را ورساو، اوس دا خلک ټول دغه نه استفاده کوي.
نور مسالې به هم شته، بلتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د هغه څه له امله شدوی به حجابي بولي په خپل سری ډول د ښځو د نیولو په تړه اندېښمن دي. ورزو تفصیل لیکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د به حجابي په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوري د نجونو او میرمنو د نیولو په اړه لا هم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان میرمنو په وړاندې دغه ناوړه چلند ادعاوي سیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د به حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says
په افغانستان کې زموږ ماموریت د حجاب نه مراتول او د داو په خاطر د طالبان لوري د خځې او نجونو د غیر قانوني نیولو په اړه ژوره اندېښنه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د نجونو او خځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغو د بې دلیله نیولو ادعاوي څېړي او ښکاري چې د طالبانو له دې اقداماتو تر ډېره مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمن شوي دي.
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنل لري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مرمنې لانور انزوات بوز یو داسې ویره هم شته چې په کورنۍ کې به د خزو په وړاندې د نارینه وو تاوتریخواله زیات شي. خاغلی دوجاری کویل یوناما په دیاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبري کړي او غوښتنه یې ترې کړې چې ټولې نیول شوې مرمنې سمدستي بیرته خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د هغه ښځو د نیولو لړۍ پیل کړې چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې یې د بې حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. خو د کابل د دریمو مکریانو یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیره ورځ هم یو ښځه د طالبانو له لوري د بد حجابۍ په تور ووهل شوه او وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شوه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د ژوند کړۍ تنګیږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان زنان
طالبان او افغان خوځو د ژوند نمړنی حقونه خيستي، خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ لا سړکونو کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځي نيستي او پر نامعلوم لوري وړي،
بازداشت میشن او به جاهای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقونو ته درناوی نه وکړي. د بشری حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه توران کړي، خو طالبانو تل ادعا کړي چې دوی د خزو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالي ورسره نمنې.
راپور کې مواریده چې ملګرو ملتونو ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو لیدوري پاروسیو کې د هغه څه له امله چې دوی به حجابي بولي په خپل سری ډول د ښځو د نیولو په تړاو دوی اندېښمن دي. بل پلو بیا په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازري نامري وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د تګلارو له امله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له امله لزده کړو تحصیل او کار څخه د انجنو د بی برخه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او انجنو نړیواله ورځ وه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان انجنې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساینس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمت به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمکت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پروس په یو راپور کې ویلي د بهرنۍ عمرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړي او د ملیونونو خلکو روغتیا ته خطر پېښ کړی دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څار د څیړونکو فرشته اباسی په دغه راپور کې ویلي دغه پیښه په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیايي بحران لامل شوې چې خځې او نجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي کارکونکو په ګډون یو شمیر میرمنې هم د روغتیايي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیايي مرکزونو کې د خځینه روغتیايي کارکونکو او کافي امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت یو خځینه نرس چې نه غوښتل نوې په راپور کې وایي تل شوی د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوي ډېری کمی دي.
موږ ډېری ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له درې او څلورو کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسیدونکي فاطمه هم په خپل سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي، موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو، متخصص ډاکټران نه لرو، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکوونکي په کار بوختې دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې روزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي وو چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او انجنونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو دوو کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له انجنونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته والی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
د انجنیر په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر 12مه پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
یا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه په یو ناسته کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته تللي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې دوه ورځنۍ ناستې جوړېدو ته کمې ورځې پاتې دي، ټاکل شوې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن او د منځنۍ اسیا لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی ترهی حکالا د منځنۍ اسیا د پنځه هیوادونو له استازو سره په قرغزستان کې خبرې اترې وکړي. د قرغزستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي چې توماس نیکلسن او ترهی حکالا به د غشان د قرغزستان له چارواکو او د دې هیواد د مدني ټولنو له استازو سره هم وګوري. دغه استازوالۍ د دې ناستې وخت نه دی په ډاګه کړی، خو د ازادي راډیو قرغز څانګې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته به د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 14مه د دې هیواد په پلازمینه بشکک کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن له دې وړاندې د رواني فبروري په 5م افغانستان ته هم سفر کړی و. نوموړي د دغه څلور ورځني سفر په پای کې ویلي و چې د سفر هدف یې له طالب چارواکو او افغانانو سره د نظرونو تبادله وه او هیله مندي ښودلې وه چې د دوهې له ناستې تمې واقعیتونو ته په پام او ټول یوې ښې او رغونکې ناستې لپاره باید چمتو وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو شمیر پوهان د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته مهمه بولي. له ډلې وایس ناصري ازادي راډیو ته وویل،
د دوهې له ناستې وړاندې د هیوادونو په خپلو کې سره بحثونه کوي او په متحد ډول له یوې غوښتنې او د طالبانو په وړاندې له پخوانیو نړیوالو شرطونو سره ځي. نو ویلای شو چې د بشکک ناسته د دوهې د کنفرانس مقدمه ده او د افغانستان په اړه دا کنفرانس د سیمې په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره مهم دی.
د سیاسي چارو یو بل پوه عیسا قطمر وایي، د بشکک ناسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون، د وسلو او نشه یي توکو د قاچاق په اړه د سیمې د هیوادونو د اندېښنو په دې اړه د تفاهم او یو واحد دریځ د خپلولو په موخه ترسره کیږي.
د دغه سیمه ییز هیوادونو اندېښنې ډیری د افغانستان په باورت کې د مختلفو ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دی او بل د مخدره موادو د قاچاق مسله ده. که چیرې دوی په دغه ناسته کې په دغه توافق سره ورسیږي، نو بیا کیدای شي چې دوی په یو متحد نظر سره د قطر ناستې ته ولاړ شي.
خو طالب چارواکو په وار وار د سیمې د هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې استعمال رد کړی او د غشان یې د مخدره موادو او وسلو د قاچاق راپورونه هم رښتینی نه دي بللي. ټاکل شوی چې د دوهې غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ شي او پکې د بشري او ښځو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. د طالبانو حکومت هم د دوهې ناستې ته بلل شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله ویلي و چې د دوهې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پریکړه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ګاونډي ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقام له مخې په هر لس ایرانیانو کې شپږ یې کار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د سیمهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې، د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هرو لسو ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هیواد د وګړو 85.5% غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغو خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښایي چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6% کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په تیرو 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنې د هغو کسانو په شمیر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 1500 زره تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان تحقیقاتي مرکز په بشري ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعالو خلکو د شمیر د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګارۍ کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیر یو کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند د معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمېدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي څو ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نوره هم زیاته کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي هڅونه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي او په رسمیت وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سرکار د دوشنبې په ورځ بیا خبري غونډه کول که طالبان غواړي حکومت یې مشروعیت پیدا کړي باید خپلې ژمنې پلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپینی مانی د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبې په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل که طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ده په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلونکې اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړي او له دې غونډې څخه د امریکا حکومت څه تمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د ښه کېدو په معنا وینئ؟ وویل
موږ په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونې حاکمانو په توګه وپیژندل شي کومې ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلاره هم بدله شي.
اگر طالبان
سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې ښوونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وښیي نو شونې ده چې امریکا خپله تګلاره بدله کړي.
خود سیاسی چارو بل کارپوه صلاح الدین سیدی وایي
اما که چیرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکې یو سلسله اقدامات چې داسې ښکار کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو په اصطلاح هڅې کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربهتوب جوړه شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو نو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او ښځو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
د ایران سرحدی مسؤلین وایي په تېرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله تر 2000 ډېر غیر قانوني کډوال نیولي. ځینې ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندان په حواله لیکلي دغه کسان د تېښتې پر مهال د پوله ساتو لخوا نیول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري اجانس ارنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تېښتې پر مهال د پوله ساتونکو لخوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد د قومندې ټولنیز مرستیال زیاته کړي یادو کسانو د پوله ساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تېښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره شمېر افغانان دي، خو هره ورځ یو زیات شمېر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وای د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لیږدول شوی. د هغه کورنۍ ډېره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو له ډلې فواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
یو نه کېږي امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسېږي خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان د کاره ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
راپور کې مو د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریک کړو او د هغو غیر قانوني کډوالو چې د ایران او پاکستان سرحد ته نږدې نیول شوي دي. اوس به تخار ته ورشو. د تخار د ینګي ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بند جوړ کړی دی چې کابو شپږ سوه کورنیو ته شپه ورځ برېښنا ورکوي. له دغې بند څخه تولیدونکي برېښنا خلکو ته دا چې په کومو برخو کې کارول کېږي او په څه کې ورسره مرسته کوي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د تخار دی انګی قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی دی. د نوموړي ولایت دی انګی قلعه ولسوالۍ د افغانۍ سیمې یو اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې له امله یې د سیمې کابو شپږ سوه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوي دي. وایسیدین چې په انګی قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده، هغه ازادي راډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونې هم جوړې کړې دي.
دا صفر ونیول دغه لس پنځلس کاله کېږي چې موږ دغه اندازې ته راورسو. اوس دا خلک ټول دغه استفاده کوي. یو بوجي غنم ماشین ته وړل هغه به راسره نیم کړه، دوه منه به واس. اوس پنځه ویس منه یو من اوړه موږ مزه اخلو. شولم په همدغه رقم د یو خروار شولې منډې اخیستلې شپږ منه وریجې موږ یو خروار شول منې دوه منه اخلو. خلکو ته ډېر اسان
دی. سیمه خلک هم دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي له ډېرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د انګی قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه سړي شخصي خپله پیسې دلته مصرف کړي دي په خاطر د ارامې د خلکو په خاطر د کورو د رڼایۍ له خاطره چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي چې دلته پنځه برق جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډېر ښه استفاده کوي. تقریبا شپږ سوه لکه روپۍ په دې باندې ازینه راغلې ده.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی معین نبی زاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دیگه ما برق نداشتیم، بسیار با مشکلات برمیخوردیم، ولی ما خوش هستیم.
موږ برېښنا ته لاسرسی نه درلود، نو د کورونو د رڼا کولو لپاره مو له تیلي څراغونو لکه الیکین او لمپو کار اخیسته. د دې برېښنا بند په جوړېدو سره موږ له 40 ساعته برېښنا برخمن شو او اوس په خپلو کورونو کې له یخچال، د کالیو پرېمینځلو ماشین او له نورو برېښنایي وسایلو هم کار اخلو.
دیانګې قلعه ولسوالۍ د افغانې سیمې یو بل اوسیدونکی جمعالدین وایي اوس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېښنایي دیګونو کې پخوي.
د برېښنا دغه بند یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې بند تر څنګ یوه د وریجو د پروسس کارخونه او یوه برېښنایي ژرنده یې هم جوړه کړې ده او د شولو د پروسس لپاره 1.5 څاګانې هم جوړې کړې دي او دغه راز د شولو د پخولو لپاره یې برېښنایي دیګونه هم راوړي دي او له امله یې د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا څښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي نو دی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او له امله به یې د انګېقله ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې